لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار طاهر خان سره یو ځای ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان وای په 2015 کال کې درنو جګړو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ل زند او خند او یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی و. تاسو راوسی نور موضوعات هم لرو د ازادي رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې ووري. خو لمړی په موکړی خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناټو نوی امریکایي قومندان وای په 2015 میلادي کال کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخ شوی. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل انلاین سټور څخه د ال امارات په نامو د طالبانو نوی فعال کړی اپلیکیشن لري کړی او باراک اوباما وای ناټو د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي پالیسي بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم متحد دی. وس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو نوې امریکایي قومندان وای په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخ کړی. جنرال نیکلسن رويټرز خبري اژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه د کال او افغان امنیتي ځواکونو ته وخت درنه مرجوبلې د ناټو له خوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی محلويش لستون سره مخ کړی او موږ باید په دې برخه کې پر خپل ارزونه بیا غور وکړو. دی امریکای جنرال ویلی یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نور روزل شوي کسان غواړي، بلکې افغان سرتیرو ته ټول کال په جګړه کې تیر کړی او روزنه یې پر ځای ولاړه وه چې دی هم موږ په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیسو د ودې او د دې مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره مو لرلې شاته پرېښود. د نوموړي په وینا کله چې د ناټو مشران له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي باید د افغان ځواکونو د درانه مرګ ژوبلې په نظر کې ولري. بلخوا پر نولس مشر باراک اوباما په واشنگټن کې د ناټو له عمومي منشي ینس ټولټنبرګ سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل ناټو د امریکا متحده ایالات ګډ کار کوي چې له افغان حکومت سره مرسته وکړي او افغان امنیتي ځواکونه وروزل شي څو په دې هیواد کې طالب وسلوال په شا کړي. ولس مشر باراک اوباما زیاته کړه چې پر دې موضوع به د جولای په میاش کې په ورسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په بهیر کې لا ډیر بحث وشي. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل انلاین سټور څخه د الاماره په نامو د طالبانو نوی فعال کړی اپلیکیشن لري کړی. طالبان چې په ټولنیز انلاین رسنۍ کې د خپل حضور د پراختیا لپاره هڅه کوي د جمعې په ورځ د اپلیکیشن چې په سمارټ فون کې ښکته کېدلی شو فعال کړی وو، خو یو ورځ وروسته له ګوګل سټور څخه لرې کړی شو. ګوګل د دې اپلیکیشن له لرې کولو څخه تاییدي هم کړې. خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دونه ورل طالبانو د وکمنې پر مهال د تلویزیون په شمول د تصویري برېښنایي وسایلو کارول غیر اسلامي بلل کېدل. او پرون د اروپای ټولنې د لانجمن پلان لمخې د افغانانو په شمول لومړنۍ جوپه کډوال د یونان له ټاپو ګانو څخه بیرته ترکیې ته واستول شول. ویل کېږي چې د بشري حقونو د اندېښنو او هغو انتقادونو سربیره چې وایي اروپایي ټولنه کډوال شاته کوي، تر 200 زیات کډوال له یونان څخه ترکیې ته په کښتیو کې استول شوي. په هغو کډوالو کې چې له یونان څخه ترکیې ته بیرته استول شوي 130 پاکستانیان، 240 افغانان، لس ایرانیان او د ځینو نورو هیوادونو با شامل دي. د بشري حقوقو ډلو ترکیه ته له اروپای ټولنې څخه د دې کډوالو د ستنولو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. د بخښنې نړیوال سازمان د مهاجرو د خوندیتوب په برخه کې د اروپا نړیوال تعهد ته یو ستر گزار بللې. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د متحده ایالاتو د امنیتي پالیسي بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړې کې مهم متحد دی. نوموړي د څرګندونې پرون د ناټو له عمومي منشي ینس ټولټنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وکړې.
We are marking the 67th anniversary of the
NATO. به موږ د ناټو د پوځي تړوناو وشپېتمه کلی زلمانتو او ناټو به موږ د ډلې دفاع او د امریکا د امنیتي پالیسۍ د بنسټ او محور په توګه دوام کوي.
security policy.
اوباما وویل چې د او سټولټنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناټو پر احتمال رول او همدارنګه د اروپایي ټولنې سره د ګډو کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې کړې. اوباما او سټولټنبرګ وویل ناټو کولای شي چې لیبیا سره مرسته وکړي چې د داعش وسلوال وځپي، همدارنګه په عراق، اردن او نورو ځایونو کې د سرتیرو په روزلو د سختریزو ډلو سره مبارزې کې مهم رول لوبولی سي. سټولټنبرګ وویل د ناټو پوځي تړون پر دې غور کوي چې د لیبیا شمول په سیمه کې هغو هیوادونو سره چیرې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري د ثبات په ټینګښت کې څه ډول مرسته او ملاتړ کولای سي. نوموړي په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل یو ښه پرمختګ په توګه یاد کړ او زیاته یې کړه ناټو د مرستې برابرولو ته چمتو ده. سعودي شرکت اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر د هوایي شرکت د الوتنو او په بیړنیو حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د ښکته کېدو جواز یې ځنډولی. د سعودي د ملکي هوایي چلن عمومي ادارې پرون وویل چې د مهر هوایي شرکت د سعودي د مسؤلیت له مقرراتو څخه څو ځلې سرغړونه کړې او ځکه یې د فعالیت جواز ځنډول شوی. نوموړې ادارې وویل چې د مسافرو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا اقدام ضروري و. تهران د دې اقدام په وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. په تېر جنوري میاشت کې وروسته له دې چې د ایران حکومت په تهران کې سعودي سفارت بند کړ، د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شول او ریاست په غبرګون کې له ایران څخه د هیواد ته شاوخوا یو نیم مستقیم الوتنې چې زرګونه ایراني حجان یې لېږدول بندې کړې. ارمنیا خبرداری ورکړی چې له آذربایجان څخه په جلا شوې سیمه ناګورنا قرباخ کې نوې شخړې یوې بشپړې جګړې ته لاره هواروي. بلخوا باکو له بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې د خپلو درې نورو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل او خبرداری ورکړی چې په لومړۍ کرښه کې به خپل عملیات پراخ کړي. له دې سره د جنوبي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې په وروستۍ جګړه کې آذربایجان وژل شوي سرتیرو شمېر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې بیلتون غوښتونکو چې ارمنیا ملاتړ کوي ویلي چې د شنبې له ورځې راهیسې جګړې کې 18 جنګیالي وژل شوي. دواړو خواوو د یو بل د درنو پوځي وسایلو د ویجاړولو اداوې هم کړي. د ارمنیا د دفاع وزارت پرون وویل چې د آذربایجان د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې 15 کسان وژل شوي. دوی وایي برید پر هغه باز شوی چې په ارمنی رضاکاران یې د ناګورنه قرباخ سیمې ته لېږدول. دا په سیمه کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو سخته جګړه بلل شوې. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې مو د راپورونو اوریدو ته را بولم. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د ناټو هڅې چې غواړي پر ځان بسیا افغان امنیتي ځواکونه وروزي له ټاکلي مهالویش څخه وروسته پاتې دي. د انتخاباتو یو څارونکي ټولنه وایي د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه ښکاري چې بې پرې کسان به د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه غوره نه کړي. په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور سیال قومندان جمعه خان همدرد وایي په شمال کې یوازې د یوې ډلې واکمني چلیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د انسان تښتونکو ځالې په لرې پرتو سیمو کې هم د دوی له نظره پټې نه پاتې کیږي.
د دغسې اختطافشانو مرکزونه په هغه ساحو کې دي چې هغه ډېرې لرې دي، مګر سربېره پر هغه چې کله قضیات په هر ځای کې وي انشاءالله هغه ته به لاسرسی ولرو.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د هغو ښځو له درده خبرو چې له نږدې خپلوانو سره د ودونو له کبله معیوب ماشومان زیږوي خو ګرمې هم دوی بلل کیږي.
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی، زما دوه ماشومان دواړه پښې کږي دي. په کور کې ټول ما ته په دغه باندې ګوري چې دا دې ګناه ده، ما هغې د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دوی ته ځورېږم.
دا خپرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړې 19 پروګرام تندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان وایي په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړ. جان نیکلسن په افغانستان کې لټاکل کېدو راورسته پخپلا لومړنۍ مرکه کې پرون رویټر خبری آژانس ته وویل دا مهال د ناټو هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې پر ځان بسیا ډاډه امنیتي ځواکونه وروزي له ټاکلې مهالویش څخه وروسته پاتې دي. له رویټر خبری آژانس سره د ښاغلي نیکلسن د مرکې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د 2015 میلادي کال د سختو جګړو اغیز او د دښمن د بڼې بدلیدل به په دې هیواد کې د نوي امریکایي قومندان لخوا د وضعیت د لومړنۍ ارزونې مهمه برخه جوړوي. جنرال نیکلسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته وختې درنې مرګ ژوبلې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړی او ناټو باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړي. د امریکایي جنرال چې نوې په افغانستان کې کار پیل کړی د رویټرز خبري اژانس ته په یوې مرکې کې ویلي یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې دا قوی زیړه کول او نوي روزل شوي کسان غواړي، بلکې دا هم یو حقیقت دی چې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه وه، چې دې هم ناټو په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیسو د ودې او د دوی د مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره یې لرلې شاته پرېښوده. د رویټرز خبري اژانس وایي جنرال نیکلسن د خپلې هغه نوي ورسنې ارزونې په درېیمه برخه کې دی چې نوموړی به د جون په میاشت کې په واشنگټن کې نتایج وړاندې کړي. د رپورټ په وینا دا بل هغې راوروسته چې په 2009 میلادي کال کې جنرال مکریسټل په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو سپارښتنه وکړه او ورسره د امریکایي سرتیرو شمیر په دې هیواد کې 300 ته ورسېده مهم ارزونه وي. جنرال نیکلسن په دې مرکه کې ویلي په 2015 کال کې په جګړو کې 5,500 افغان سرتیري وژل شوي او تر 14,000 زیات نور ټپیان شوي دي چې د مرګ ژوبلې د ناټو د روزنې او ملاتړ ماموریت اغیزمن کړی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان د لغمان په ګمبيري دښته کې د افغانستان د ملي اردو د روزنې یو کمپ ته له سفر وروسته وویل دومره درانه تلفات د هر ډول پوځ لپاره لوی زیان دی او بیا افغان اردو چې ځوان او لا هم د ودې په حال کې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان اردو ماته نه ده، خو کله چې د ناټو مشران له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي باید د دوی د درنه مرګ ژوبله په نظر کې ونیسي. جنرال نیکلسن وایي څو نور کلونه په کار دي چې د افغانستان نوی پالوت راغلی هوایي ځواک پراخه او خو روزل شي. نوموړي وویل په دې برخه کې هم سختې جګړې د ناټو د روزنې پر هڅو اغیز وکړ او زیاته کړه هغه پیلوټان چې موږ یې روسو مستقیم جګړې ته سي او د جګړې چټکتیا د روزنې د چټکتیا په مقایسه زیاته ده. جنرال نیکلسن ویلي تر هغې چې افغان هوایي ځواک په بشپړه توګه فعالیږي افغانان له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د ناټو له عموم منشي یان سلتنبرګ سره کتلی دی او د افغانستان په اړه ویلي چې دواړو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. په دې غږیدل چې څنګه کولای شي افغان حکومت سره مرسته وکړي او د افغان امنیتي ځواکونو روزنه چټکه کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل چې په دې موضوع به په وارسا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې په جولای میاشت کې جوړیږي لا ډیر بحث وشي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي درنو د افغان ځواکونو درنو تلفاتو او همداراز درنو جګړو په 2015 میلادي کال کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له ستونزو سره مخامخ کړی و. ستاسو ارزیابی د افغان ځواکونو په اړه څه ده؟ آیا د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه تاسو کوم نظر لرئ؟ د محاربوي وړتیاو په اړه که تاسو کوم نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو په پته راستولی شئ او له اوریدونکو سره یې شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وای د غوراوی کمیټې له اوسنی جوړښت څخه داسې ښکاري چې دوی به بې پرې کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره غوره نه کړي. د دې کمیټې غړو پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د غوراوی کمیټه تر ډیره دولتي ده او د تشکیل ته د ملي شورا د دواړو جرګو د مشرانو ورداخلول به هم څه تاثیر ونه لري. افغان ولسمشر څه موده مخکې د غوراوي د کمیټې تشکیل رقم کړ او د مدني ټولنو یو استازی هم ترې وایست. سباون کاکړ په دې اړه له کابله د راپور راستولی.
دا څوم ځل دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت اقدامات او د ولسمشر تقنیني فرمان د انتخاباتو د څار سازمانونو تر انتقاد لاندې راځي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي د غوراوي کمیټې نوې تشکیل له قانون سره په مخالفت کې دی او دغه کمیټه به د نوي کمشنرانو په غوراوي کې هم بې طرفه نه وي. د دغه شبکې غړي تیمورشاه حکیمیار خبرلاند وویل چې د مدني ټولنو د استازو کمول او د دولتي استازو ډیرول د غوراوي کمیټې اعتبار تر سوال لاندې راوستلی. دی وایي اکسین په دې باور دی چې د مدني ټولنې د استازو په کمولو او د دولتي استازو ډیرول هغه توازن چې د دې کمیټې لپاره لازم دی لمنځوړی دی. د ولسمشر د ورستي تقنیني فرمان لمخې د غوراوي کمیټې د غړو شمیر له 9 څخه 8 تن ته راټیټ شو چې له دې جملې څخه د رسنوي استازي فهم دشتي او د ملکی خدماتو د اداري غړي نادر هوتک ورڅخه وېستل شول. د غوراوي کمیټه دنده لري چې له څیړنو وروسته 21 کسان د انتخاباتو کمیسون او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړیتوب ته د کاندیدانو په توګه ولسمشر ته پیشنهاد کړي. ولسمشر بیا له دې جملې نه 8 کمشنران د انتخاباتو او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورټاکي. ومغورتل چې د اکسین شبکې د اندیشنې او انتخاب په اړه د حکومتي چارواکو نظر واخلو خو څوک خبرو ته حاضر نشول. خو له دې وړاندې د حکومت مطبوعاتي مسول ویلی و د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره هڅې به طرفه دي او هڅه یې دا ده چې راتلونکي انتخابات شفاف ترسره کړي. د اکسین په غونډه کې د ولسي جرګې غړي سالم محمد ریګستاني هم د دې انتخاباتو د اصلاح په هدف د ولسمشر پر وروستي فرمان انتقاد وکړ.
انتخابات بر مبنای کدام اصلاحات برگزار
می دی وای دغه تقنی د کوم اصلاحات په اساس ترسره کوي. هیڅ اصلاحات او بنسټیز اساسات په تقنی فرمانونو کې مراد شوی نه دي. بنا ان کوم حکومتي اختلافات چې د بندو دروازو تر شا رامنځته کیږي د ټاکنو اصلاحات او عمل او ممانی دي
و مانی اصلاحات انتخابات
ورسله هغه چې د ولسمشری تیر ټاکنی لستون سره مخ شوه. جمهور ریاست او اجرایی ریاست په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو دروستلو پریکړه وکړه. اکسین وایي کله انتخاباتو د اصلاح لپاره چاري همداسي ټاکنی روان وي فکر نه کوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات دي په وخت تر سره شي. سباون کاکړ ازادي رادیو کابل.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې
د پکتیا په خوانی والی او په بلخ کې د اسلامي حزب ځواکمن قومندان جمعه خان همدرد په شمال زون کې د محلي زورواکو لخوا د غیر قانوني وسلو د ویش پر راپورونو اندېښنه خودلې. ښاغلی همدرد ویلي چې شمال له یوې لسیزې را په دې خوا د یو ګوند د سیاسي واکمنۍ ډګر دی او زیاتوي چې د شمالي ولایتونو لومړی درجه دولتي چارواکي د غیر قانوني وسلو په ویش د جالي طالبانو پر رامنځته کولو او د مخدرو موادو په کښت او قاچاق کې لاس لري. خو د بلخ د محلي ادارې چارواکي دا ادعاوي بې بنسټه بولي. مجيب رحمان حبيبزاي په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د پکتیا په خوانی والی او د اسلامي ګوند پیژندل شوی چیره جمعه خان همدرد په شمال زون کې د جلی نام نوی در منځ کې دوه پړه اندېښنه ښایي. ښاغلی همدرد وایي چې محلي زورواکي او ولایتي چارواکي د خپل سیاسي قدرت د پیاوړتیا په هدف خپلو پلویانو ته وسلې ویشي او دوی مصالحه کوي. همدرد وایي چې د یوې لسیزې را په دې خوا شمال زون کې سیاسي حاکمیت د یو مشخص حزب په لاس کې دی او د دې ګوند مشران په بلخ او ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې خلک د کوکنارو کښت او قاچاق ته هڅوي. د ښاغلي همدرد خبرې چې اغلبن د جمعیت اسلامي ګوند ته متوجه وي ویل چې د یاد ګوند مشرانو په شمال زون کې دولتي ځمکې غصب کړي خپلو پلویانو ته وسلې ویشلې او د قدرت د ساتنې او انحصاري کولو په هڅه کې دي.
شمال کې د فاریاب نه نیولې تر بدخشان پورې یو ګوند حاکم ده، یو حزب حاکم ده، قومندان هم د دوی ده، ولسوال هم د دوی ده، والی هم د دوی ده او هر څه د دوی دي. یعنی اردو، پولیس، امنیت، سرحدي، نظامه، تر توزیع ځمکې، شارکونه، دا ټول د یو ګوند او یو 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 حزب پورې تعلق لري.
همدرد په ځینې شمالي ولایتونو او خاصتاً بلخ ولایت کې د جعلي طالبانو پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په ډېرو مواردو کې محلي زورواکي او د سیمه ییز دولت چارواکي د یادو طالبانو پر رامنځته کولو کې لاس لري. د هغه په خبره چې یاد زورواکي له طالبانو سره د مبارزې په پلمه خپل پلویان پیاوړي کوي.
یو رقم ده چې خپل محلي واکمنانو طالبان جوړ کړی دي او یو عسکري طالبان. زه اوس نه پوهېږم چې دوی عسکري طالبانو سره جنګي که چېرته دوی چې خپله مسله کړې وه هسې یو زرګري جنګ شروع کړې ده.
همدرد زیاتوي چې د بلخ محلي حکومت په ځینو ولسوالیو کې عام خلک د کوکنار کښت او قاچاق ته هڅوي. هغه یې په اړه وویل
محلي ادارې خلک هڅولی دي چې تاسو هغه کوکنار وکړئ او ما خلق ته ویلی چې ګوره دا کوکنار مه کړئ دا هم ستاسو په خلاف یو توجیه ده.
په همدې حال کې د باغ سرپرست والی ویان منیر فرهاد وایي چې ترسره شوې ادعاوې بې بنسټه دي او په دې ولایت کې چې کوم پوځي عملیات د بلخ د والی په مشرۍ ترسره شول یوازې د امنیت د ټینګښت په مقصد ول او د بل هیڅ مشخصې موخې په منظور نه ول او نه هم څوک مسله شوي دي. له کومې ورځې څخه چې د بلخ په کشندې زارې چاربولاک او چمتال ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي امنیت په بلخ ولایت کې په کراتو ښه شوی دی. د بلخ سرپرست والی او د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایه مشر عطا محمد نور ویان د محلي دولت له لوري د کوکنارو کښت ته د خلکو د ترغیب مسله بې اساسه بولي او غیر مسؤولانه څرګندونې یې ګڼي. د ښاغلي همدرد دا څرګندونې چې محلي حکومت خلک د کوکنار کښت ته هڅوي په جدیت سره غندم او په قاطعیت سره یې ردوم. دا بې بنسټه او غیر مسؤولانه ویناوی دی. موږ په بلخ کې د کوکنارو پر وړاندې مبارزې ته متحد یو. جمعه خان همدرد په شمال زون کې د نامناسب امنیتي وضعیت د رامنځته کېدلو پړه د ملي یووالي پر حکومت اچوي او ویلي دي چې د یو مشخص ګوند پلویانو ته د سلا ویشل نه د هم ولس په ګټه دي او نه هم د حکومت په نفع تمامیږي. ومو غوښتل چې د یادو څرګندونو په اړه د مرکزي حکومت نظر هم له ځان سره ولرو خو د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمي په دې اکله له څرګندونو ډډه وکړه. په داسې حال کې د شمال زون یوه مطرح سیاسي څیرې غیر مسؤول کسانو ته د غیر قانوني وسلو د ویش په اړه څرګندونې کوي چې تېره ورځ هم د پامیر اووه سوه اووم زون مشر د روان کال په ترڅ کې شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښودله. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي که څه هم د انسان تښتونکو مرکزونه د حکومت له کنټروله لري په ناامنو سیمو کې دي خو د دوی له سترګو پټ نه دي پاتې. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام یو 15 کلن هلک د انسان تښتونکو له منګولو څخه د همدې امنیتي ځواکونو په مټ راخوشي شو. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواري په دې اړه دا راپور راستولی.
کلیوی خو په ننګرهار کې د انسان تختون پیخ زیاتی شوی خو له بلې خوا د ننګرهار امنیتي او کشفی ځواکونو یو شمیر تختول شوی کسان بیرته روغ سلامت د انسان تختون کول منګولو راخوشي او خپل کورنۍ ته سپارلی. 15 کلن احمد ولید چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د انسان تختون کول خو تختول شوی وو د دوشمې په مخام د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو راخوشي او کورنۍ ته وسپاره. په همدې موخه په جوړه شوې خبري ناسته کې د دې تنکي زلمی پلار ډاکټر محب الله شینواري وویل انسان تختون کو د د زوی د راخوشي کېدو په بدل کې ترې لس لکه ډالر غوښتل چې د دې لتوان څخه پورته وو.
بې اختلاف شنو تقریبا د مانا لس لکه ډالر غوښتل چې دا هیڅ کله زه فکر نه کوم چې څوک به دا به د چا د توانه پوره وي که نه. دوی د دې غوښتنه کوله چې باید دوی ته لس لکه ډالر د دوی په بدل کې ورکړم. د محترم کمانډان صاحب، د کشک د محترم امیر، د انجینئی د محترم مدیر صاحب څخه او همدارنګه د ملي امنیت د محترم معاون صاحب څخه یو ځل بیا مننه کوم او هغه الفاظ چې دوی څخه زه پې مننه وکم زه ځان سره نه لرم.
د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د تیرو دریو میاشتو په موده کې دوی سره د انسان تښتونې لس قضیې ثبت شوي چې اکثرو ته یې رسیدګي کړې او پر پاتې نورو څېړنې روانې دي. دی وایي د دغسې قضیو څېړل او د دوی د ځالو معلومول ځکه ستونزمن دي چې د انسان تښتونکو مرکزونه د حکومت تر کنټرول لرې په ناامنو سیمو کې دي.
د دغسې اختطافشانو مرکزونه بېله شکه چې په هغو ساحو کې دي چې هغه ډېرې ناامنې دي، هغه ډېرې لرې دي. د امنیتي ځواکونو لاسرسی هغو ځایو ته په ډېر کم صورت سره ترسره کیږي، مګر په هغه سره سربیره پر هغه چې کله موږ قضیه داسې کش کو چې هغه په هر ځای کې وي انشاءالله هغه ته به لاسرسی ولرو، هغه ته به موږ امنیتي ځواکونه ورسو تر څو دا ځالې له منځه یوسو.
که څه هم امنیتي چارواکو په تیرو خبري ناستو کې په وار وار ویلي وو چې دوی به ډېر ژر د انسان تښتونکو اساسي مرکزونه تثبیت او عاملین ونیسي، ولې د خلکو په خبره تر اوسه د دوی اصلي ځالې نه دي روښانه شوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي امنیتي کسان لا هم د یادو قضیو پر څېړنو بوخت دي او که په هر چا د تښتونې اسناد او شواهد پیدا شول دوی به د قانون منګولو ته وسپاري.
زموږ ډېره کمزوري وي چې موږ په دې پوه شو چې یو سړی په دې ښار کې اوسېږي او مسله کسان لري او هغه اختطاف کوي او موږ د هغه ته ګورو. مهمه دا ده ام قوانین او ام شرعي موضوع چې باید شواهد ولرو. که شواهد ولرو نو او دلایل ولرو او اسناد ور باندې ولرو هر څوک چې هغه به قانون منګول تر اکش کیږي په دې مطمئنه اوسه.
د ویلو دا چې تیره اونۍ د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار هم د انسان تښتونکو له منګولو څخه راخوشي شوی و. د امنیتي چارواکو په خبره تر اوسه د تښتونې د قضیو په تړاو شپاړس شکمن کسان نیول شوي او دوسیې څارنوالۍ ته استولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل ناتو د امریکا د امنیتي پالیسۍ بنسټ دی. اوباما ټینګار وکړ چې امریکا به له ناتو سره په هغو هیوادونو کې چې د سخت دریځو ګواښ پکې شته ګډ کار ته دوام وکړي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي ناتو د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم متحد دی. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې پرون د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي موږ د ناتو د پوځي تړونو شپېتمه کلیزه لمانځو او ناتو به زموږ د ډله ییزې دفاع او د امریکا د امنیتي پالیسۍ د بنسټ او محور په توګه دوام کوي. اوباما وویل چې دا ستولتنبرګ په لیبیا کې د سختریزو ډلو په وړاندې مبارزه کې د ناتو پر احتمالي رول او همدارنګ د اروپایي ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو هم خبرې کړي. ولسمشر باراک اوباما سیاته کړه له ناتو سره په پرله پسې توګه د لیبیا په څیر سیمو کې همکاریو ته دوام ورکړي. ولسمشر باراک اوباما پر دې سربیره په لیبیا کې د یو نوي حکومت پایل ته هم اشاره وکړه. اوباما او ستولتنبرګ دواړو ول ناتو کولای شي چې لیبیا سره مرسته وکړي سو د داعش پورې تړلې وسلوال وسپي. همدارنګه په عراق، اردن او نورو ځایونو کې د حکومتي سرتیرو پر وسلو د سختریزو ډلو سره مبارزه کې مهم رول لوبولی شي. د ناتو عمومنشي ینس ستولتنبرګ ویل د ناتو پوځي تړون پر دې غور کوي چې په سیمه کې د لیبیا په شمول هغه هیوادونو سره چیرې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري د ثبات په ټینګښت کې څه ډول مرسته او ملاتړ کولی شي. نوموړي هم په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل یو پرمختګ په توګه یاد کړل او زیاته کړه ناتو له دې حکومت سره د مرستې لپاره چمتو ده. اوباما او ستولتنبرګ ویل د هغه کډوالو د مړینو د مخنیوي په برخه کې هم د ناتو په مرستو دواړو بحث کړی چې له سوریې څخه په خطرناکو لارو ترکیه او یونان ته د رسیدو هڅه کوي. د افغانستان په اړه ولسمشر باراک اوباما ویل چې دا د ناتو عمومي منشي د افغان حکومت سره په مرستې او د افغان امنیتي ځواکونو د روسنې په اړه خبرې کړي او په جولای کې به په وارسا کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان سره د مرستې او ملاتړ په اړه لا پراخ بحثونه وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په اړه تاسو اس ام اس نه لولو. محمد خان له زابل څخه لیکي د افغان ځواکونو ته باید زیات واک ورکړل شي او خارجیان باید هیڅ عملیات ونه کړي. مصطفی زابل علی کی د افغانستان یو سرتیری د 15 طالبانو مقابله کوي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي افغان ځواکونه ډیر قوي دي او ټول ځوانان دی او د خپل هیواد ساتنه کولای شي. نور هیوادونه باید پوځي مرسته وکړي ترڅو افغان ځواکونه د خپل هیواد ساتنه وکړي. ګل انوار مجبور د ننګرهار ولایت له پچیراګام ولسوالۍ څخه لیکي دلته داعش نه خلک ډیر پتنګ دي باید افغان ځواکونه پر ضد عملیات وکړي. لنورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي ک افغان ځواکونه په پوره ډول له هوایي ځواک څخه برخمن نشي نو روان کال به د افغان ځواکونو پر وړاندې سخته چیلنجي او له مشکلاتو ډک کال وي. عبدالغفار ځواک له زابل لیکي موږ پر افغان ځواکونو زیات باور لرو. د دوی زیاته قرباني زموږ باور لا زیاتوي ځکه په هغو سیمو کې چې خارجي ځواکونو په خپله پرمختلله ټکنالوژي سره امن رانه وست خو افغان ځواکونو په ډیرو کمو مهماتو سره هلته امنیت راوست ځکه دا د دوی زیاته قرباني وه. او حق پرست له خوست نه لیکي د افغان ملي اردو پورا قوی ده خو بیا هم د امریکې مرستې ته اړتیا شته. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار لوو د مازیګر تر اوو بجو پورې او ورځې د اونۍ خپرېږي. دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو نوی امریکایي قومندان وای په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت لخن او ځان سره مخ کړی. ګوګل انټرنیټي شرکت لخپل آنلاین سٹور څخه د الامارا په نوم د طالبانو نوی فعال کړی اپلیکیشن لري کړی. پارون د اروپایي ټولنې د لانجمن پلان له مخې د افغانانو په شمول لومړنۍ جوپه کډوال د یونان له ټاپوګانو بیرته ترکیې ته واستول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو د امنیتي پالیسي بنسټ دی او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم متحد دی. سعودي عربستان اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر د هوایی شرکت د الوتنو او په بیړنیو حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د ښکته کېدو جواز ځنډولی. آرمانیا خبرداری ورکړی چې له آذربایجان څخه په جلا شوې سیمه ناګورنا قرباخ کې نوې شخړې یوې بشپړې جګړې ته لاره هواروي. او پوځي قومندانانو وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایی بمباریو په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیت ښارګوټي ته چې د داعش د سخت دریځ ډلې په ولکه کې وو ننوتی دي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د آزادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو پورې دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو آزادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو په سوشيبو کې د آزادۍ رادیو ځنګړي 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې اجمل تورمن ته وښی چې د کابل د نن چاپ ورسپانو مخکتنې کړې.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو د خپلون نننې غنو سرمخالي د څار او همغږي ګډ بورته د ولس مشرغني پرونې سرګندونو ته ځنګړي کړې دي. سرخط پلواک ورسپانو په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکي چې ولس مشرغني ویلي چې افغانستان او سیمه د ترهګرو ډلو لګواخ سره مخ دي او په کار ده چې په وړاندې ګډه مبارزه وشي. د سرمقالې لیکوال دي کې ولس مشر ویلي چې د داعش پر راڅرګندېدلو سره باید القاعده او نورې ترهګري ډلې هېرې نشي او نړۍ باید د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په خاطر منظم پروګرامونه په پام کې ولري. د سرمقاله لیکونکي په باور هم د نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ملاتړ په سرچینو تمرکز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې نن سبا د غوډلو خپل ایدیالوژیک ارزښت له لاسه ورکړي او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو له امله د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري. نو که چیرې ملاتړ هیوادونه د دوی له سیاسي ملاتړ لاس واخلي او استخباراتي ادارې د خپلو ستراتیژیکو ابزارو په توګه ونه کاروي، د پیړۍ دغه غیر انساني پدیده به ډیر ژر له ماتې سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په یاد غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستي چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې شبکې د جوړېدو اړتیا ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د ولسمشر غنی په وینا چې له بده مرغه اوس مهال یوازې افغان ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي او دا مبارزه د سیمې او نړۍ په استازیتوب ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سیمې او نړۍ هیوادونه باید نور پرې نږدي چې پاکستان او د پاکستان ترڅنګ نور هیوادونه ترهګري و پالی او د سیمه او نړۍ په وړاندې راپور تکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د سیمه او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو زالي او ملاتړ کړي په نخه او بیا یې د فکري. د کابل پوسټ پلواکي ورسپارن سرمقاله لیکونکي بیا لیکي چې ولسمشر غنی د څار او همغږي ګډ بورته په پرونی ناسه کې افغان ولس او نړیوالو سره واده وکړه چې وارسا او بروکسل نړیوالو غونډو ته ترتګ د مخه به د افغانستان د خلکو او نړیوالو په وړاندې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سرمقاله لیکونکو په وینا هغه ستونزو ته په پام سره چې په عملی ډګر کې لیدل کیږي د ولسمشر په دې وعدې سره کلی وی خواهی دي زیاتیږي ل بلې خوا دا ویره هم شته چې ګوا کې ولسمشر په خپلو ژمنو کې پاتې را نشي چې دا به بیا نه د په ګټه نه د ملي وحدت د حکومت او نه د جګړه ځپلو افغانانو په ګټه وي نو ځکه دا ځل خلک تمه لري چې ولسمشر خپلې ژمنې او خبرې په عمل کې ثابتې کړي
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي چیرنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړې چې پیسې درته راوګټي ولې سپینې ګوتې ګرځي
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته پیسې په دې عمر کې وګټي
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتی موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري په نننې تاندې څنګه کې یاورې ز نورګل شفق يم نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو همدا علت وو چې ګڼ هغه مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هیواده ووتل نو په پردیو هیوادونو کې د پولې تک تکې ناستل د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغو وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی ورسره آشنا شي
ریاض درمل ما د افغانستان د ننګرهار ولایت ما خپل لومړی زده کړې مې په پېښور کې کړې دي غوښتل نو وروسته مې خپل لیسانس چې د پېښور پوهنتون نه اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې په افغانستان تر ستون شوم دلته مې اوسه مودا د افغانستان دولت کې نړیوال مؤسسو کې کار وکړ او بل هغه وروسته په فرانسې کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستری وکړه بل هغه وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیې کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغه وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته او اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتنه
دوستانو څومره په اسانه شي خاغلی درمل د خپل لوړ زده کړو لیست را ته قطار کړ په دومره اسانه دی تر دې ځای نه دی رسیدلې بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د چم گاون ځینې داسې ازغنی خبرې او ګوتڅندنې هم وی چې د په فکری او رواني لحاظ تهدیداوه د مشرانو ته د په اړه دا خبرې په یو بل ډول کې دي چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وای مزدوري دی وکړي چې پیسې درته راوګټي
مخبل ژوند په لم داس حالت کې کړی چې په پیښور کې د ماجر په ژوند کې عمل ته پیدا شوه ما عمل ته لاړل شوه ما لومړی شروع مو د کمپونو نه کړي و غونډي کورونو کې به خلک مزدوري کوله کار به کو او موږ تپی غرونه راکول کې د زموږ والدینو ته چې تاسو خپل بچو باندې په داس حال کې تعلیم کوي چې دا کول شي تاسو ته پیسې په دې عمر کې وګټي نو دغه فشار غیر مستقیما نزور تر موږ هم را رسیدل بل هغه وروسته چې تاسو پوهیږئ چې په هغه هیواد کې شي خپل دینوي الته لوړ زده کړې کول یو څه ستونزمن بیا خصوصا د افغانانو لپاره چې اقتصادي حالت د اجازه نه راکول چې موږ د شخصي پونتون ولرو موږ کوښښ کوو چې دولتي پونتون ته راشو چې پاکستان کې پونتون تاسو ته معلوم دي چې دولتي پونتون نه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري بیا د خپل مصارف او د پوره کول لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوي یو شرکت سره دا سمو وګالل دا غي ځای سختیا نه مشکلات دا خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصله می قلبی تلے پاسے دلے روانم حوصلے میں قلبی تلے پاسے دلے اخیر می د همت نا مرحله او شرمی دل
خو ملګرو ریاض درمل خپل ځان لاس کی راونی د خلکو په هغه دغه تیګه کې خوده خپل منزل ته د رسیدو لپاره د لارې د خندونو आवाज غو پروا و نکړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي وتړل بیا نو څه وشول وا به وره
منکر لپ عشق لا سونا
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري
لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالو نا منکر لپ عشق لا سونا
دوستانو دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسې کې د ماستری په کچه په خپل لوړو زده کړو بوخت وو په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساينسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزې له منځه وړای شي د دې څېړنو ښې پایلې درلودې همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې
ما د اروپای اتحادی تخپل وړاندیز وکاو د ماسل په اسمانه غوې زما دا وړاندیز و مانم هغه په پراګ د چک جمهوریت په منځخار کې دا غوی د ناپاکو بود تصفیه مرکز کې او دا غوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پونتون په لابراتوار کې ماته زیرا کړل شو مخبل سیړنې وکړي یو کال چون په بو کې د نایتروجن مقدار چې د دقت ستونزه د پونسان کې په نورو هیوادونو کې موږ کوشش کوو چې دا سیولار رو بسو چې لو بو څخه نایتروجن لري نو بیا پام دی باندې موږ کار کوو بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړو موږ خپل چې دا سیو ټکنالوژي ایجاد کوو چې پاره کې مصرف ډیر کم راشي او موږ کولای شو ما یو کال په دې سیړنه وکړه چې دا بکټریاوې څنګه دې ته ماده کم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړل شي او د ناپاکو اوبو څخه نایتروجن لري کې بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې د هغوی خوا وستایل شوې
دوستانو افغانستان چې د غریبو هیوادونو لړل دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمې نه دي چې په ډیره سختۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کوي نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي خاغلی درمل دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي په همدې برخه کې کار وکړي ځکه خو دې له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت دی چې موږ ترا کړی دی او د مذهب د لګان د دین د نگان هم د اوبو اسراف چې دی د پیغمبر اسلام له خوا منه شوی دی د ټولنیزو اخلاقو له لحاظ هم د اوبو اسراف چې دی موږ باید په دې باندې پوه شو هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل نو که چېرته موږ اوبه کمې اسراف کړو دا به دې نوی چې د آینده نسلونو لپاره د خپل اولاد لپاره د خپل آینده هیوادوال لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شی داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی چې خلکو اوبه نه درلودې خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه مجبور شو کاروبارونه په ځای ودرې د افغانستان یو زراعتي هیواد دی که د اوبو منابع مو ګونه لرو خدای نه خواسته خلک به دوی مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې نه له دې ځای بل ځای ته لاړ شي او د بل ځای ته اکثره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوندې ادارو د فشار سبب شي دی زیاتوي
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه چاپیریال ساتنه سمانه پاکي اوبه دې معنی نه دي چې د کوی لاندې کمی اوبه دي دا پاکي دي ځکه په کابل ښار کې ډېرې اوبه د ځمکې لاندې چې دی هغه چټلې دي تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې دي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه تخریبي دا ما په هوی په بخش کې افغانستان کې کار نه ده شوی ډېر کار پکار دی خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیما په دولت باندې او پاغه اورګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی تک کړي هغه باندې فشار راوړي ورته وایي چې د زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته به جدي پام لرنه وشي زما په لوی کې هدف دا دی چې ټول هیوادونو کې داسې ځوانان شته چې هغه غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې سمپوزیمونو کې داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کې او د خپل موقف دفاع کې. افغانستان بد وختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوال فورمونو کې ترلاسه کړو ترڅو د خپل هیواد ښه مدافعین اوسو.
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي، نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته له رسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلي درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه هم دی چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا عزم دا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم، بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو ما له مخکې نه هدف درلوده، اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنې که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو، زه دې سره مخالف یم. ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي، سړی بعد له وخته پونتون وایي، سهار کې پونتون وایي، ډیسټنس لرننګ وایي، پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي، هلته داخلي کې درس وایي، شخصي مطالعه کوي، ځان یې دغه ته رسوي. موږ په ساینس کې داسې وایي چې موږ وی آر سوشل انیمالز. نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي، زه هم د یو انسان په حیث باندې موږ هم سوشل انیمالز یو، د خپلې بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د زده کړو لحاظ، د ساینس د لحاظ، د ټکنالوژي د لحاظ، د ټول وروسته پاتې یو، په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټیکنالوژي وټاکي، زه وایم چې ژوند مشکل نه دی او کسړی وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کولی.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا، ورته په مینه څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدې ښایسته لدې نازک ګلاب نه
پرختیا هم همزولو، که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي، نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورځي، منزل دوه قدمه ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې ونې تاندې څانګې بس کوو چې ځان ته هدف وټاکئ او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانې مه جوړوئ، نو منزل به ستاسې په لاس کې وي. تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. بریا مو په برخه.
زمن کاغل آزادی رادیو اوری قدر من اوریدونکو، همدشه بمو خبر تازه تر لاسه کړای چې په پروان ولایت کې یو حمله شوی او په دې حمله کې یو شمیر کسان وژل شوی. تر اوسه پورې موږ ته دقیقه د معلومه نه ده چې د وژل شویو کسانو او همدارس د ټپیانو شمیر څو دی. د ازادۍ راډیو خبریال په سیمه کې دی، موږ هڅه کوو چې تماس ورسره ونیسو او د دې پیښې په اړه معلومات ترې ترلاسه کړو. احمد هنائش د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. هنائش صاحب، څه مو اوریدلی دي؟ بیا څه ناوړه پیښه شوې؟ په کوم ځای کې دقیقا؟
نن همدا تقریبا اوس یو انتحاری حمله په سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې ترسره شوې ده، چې په کې ټول قربانیان ملکي وګړي او څلور کسان تر اوسه ویل شوي ده چې وژل شوي دي، څلور کسان او نږدې شل کسان هم ټپیان دي. د پروان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې زخمیان په روغتون کې رسول شوي ده او وضعیت تر اوسه همداسې روان دی.
دا حمله دقیقا کوم ځای سره شوي، کوم هدف په نښه شوی و؟
هدف خو د امنیتي چارواکو هدف وایي چې د امنیتي ځواکونو و، خو یو موټرسایکل چلوونکو چې انتحاري حمله کړې ده هغوی په بازار کې حمله کړې ده چې په امنیتي ځواکونو آسیب نه ده رسېدلی، خو ټولو هغه قربانیان چې په دې حمله کې آسیب رسېدلی هغوی ته ټولو ملکي وګړي دي، ځکه چې په شاګرد ولسوالۍ بازار کې ډېره نن مزدحم و.
ډیره مننه کوو قدرمن اوریدونکو. د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې د انتحاري حمله په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اوریده. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې په دې حمله کې څلور کسان وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. د دې پیښې جزئیات د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ ووري.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کله په یوه کورنۍ کې مایوب ماشوم پیدا شي، د کورنۍ غړي د ماشوم مور ملامتوي. دا چې ولې ماشوم سوی شکل یا مایوب پیدا کیږي، علت او اسباب څه دي، او د حمل په جریان کې باید مور کوم ټکي په پام کې ونیسي چې ماشوم صحتمند پیدا شي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو مور حمل ولري، د امیدوارۍ په جریان کې حتی یو ځل هم ډاکټر ته نه ورځي، او هغه سپارښتنې چې باید یو میرمنې د حمل په جریان کې له ډاکټرې ترلاسه کړي دوی ورنه بې خبره وي. نو که یو مور د حمل په جریان کې کم خونه شي، ویټامینونه یې کم وي، او یا په خپل سر دارو درمل وکاروي، دا ټول د دې باعث کیږي چې یو مور مایوبه او ناروغ ماشوم وزېږوي. ډاکټران وایي د خپلوانو ترمنځ واده هم کیدای شي د دې باعث شي چې ماشومان سوی شکل یا مایوبه پیدا شي. اکثرا لیدل شوی که په یو کور کې میرمن مایوبه ماشوم وزېږوي، ټوله ګناه پر مور ورچول کیږي. د کورنۍ غړي پیغور ورکوي او په دې خاطر چې مایوبه ماشوم زېږولې تلی رټي. د ننګرهار اوسیدونکو عادله وایي دی د کاکا لزوی سره واده کړی، اوسې ماشومان مایوبه پیدا کیږي، نو د کورنۍ غړي دا ملامتوي او تل ورته سپکې سپورې وایي.
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی، زما دوه ماشومان دواړه پخې کږي دي. په کور کې ټول ما ته په دغه باندې ګوري چې دا دې ګناه ده، هغې د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دې ته ځورېږم. چې کوم کار خراب شي یا لږ دېګ خراب شي، نو کور ټول خلک ما ته په قاري وایي چې مایوبه ماشومان یې وګوره، وایي دې دا کار وګوره. خواښې مې ما ته سره جنګ کوي، وایي چې دا ماشومان مایوبه دي. ماما دا خو زه د خدای پاک کار ده، نو زما ماشومان چې مایوبه دي د هغې پلار اوس غواړي چې بل واده وکړي، او زما خواښې ډېر تشویقي وایي چې دی به ټول ماشومان د سیمایوبې تزانته بل واده وکړي چې سم روغ ماشومان پیدا شي.
خدیجه چې په یو ویلری پرتی سیمه کې قابلیت ده وای کله چې مایوب ماشوم پیدا شي کورنۍ مور ګرمه بولی. نو موړی د خپل یوې ناروغې کیسه کوي چې خواخی د مایوب ماشوم تر پیدا کېدو وروسته پیغورونه ورکول او دای ملامت ګڼله.
همداسې خو دا اوس وستیر شپه نوکری کې زموږ تیر هفته کې همداسې یو پیښه چې خواخی ویلې چې ماشوم لاسونه نول او ملای هم سوری وه وایي چې دا ما سره بد ژبه کې بد ګزاره کې یا د خپل میړه نه رضایت ښکاره کوي. پکسا کې منوال چې موږ ورته ویلې لکه څه مایات راوړه او بلند خواړه راوړه چې دا یو خري په دې وخت کې دا ورته ضرورت لري. هغې داسې بېکنه ونیوله مال ولې وایي ځکه دا خپله ګناهګار ده که ګناهګاره نه وایي داسې ماشوم به نړۍ ته نه راوړه په دې باندې زما دین زوی هم نوم بدېږي. ژړل هم او ویلې چې دا ماشوم چې څومره پټ کولی شي موږ ته یې پټ راکړي چې تر څو موږ پټ تر کوره ویسو. او نه دا خو دا نه کېدای شي هغه صحیح غذا هم ورنه کړي صحیح استراحت هم ورنه کړي او تان او پیغور ورته پاتې.
میرمن خدیجه وای په کلیو او بانډو کې داسې پیښې ډېرې زیاتې دي. دا وای میرمنې په لرې پرتو سیمو کې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زیاتې میندې داسې زیږیدنې ترسره کوي چې سوی شکله یا نومالیګانې لري یا ننسفل او هایدروسفلونه او یا هم د په ساده ژبه چې ملایي سوري مغزي بیرون وتلي کلمي وتلي داسې میندې ډېر ولایتونه کوي چې ډېر د دردونکې پیښې کلونه ځکه ډېرې چې ما په لومړي سر کې وویلې چې د دوی عامه پوهاوی کم دی. بیخي دوی د هر نگانه کده تیبیل نظری اجتماعی نظری ټولین نظر دی هغه په هواي کم ده. بي خیال البته څوک خسته دومره حق نه ورکي ام دا کور کې کار کوي او سی ګس ورتنه دي دینیز د کړو اجازه پاسانه ورکي او نام دي اسری علوم ز د کړو سوګ ورکي. کچيري دغه داخله خپل خزي پری دي چې دغه کلینیکوم ته لاړ شي کلینیک د قابلی سره مشوره پیو کې کله چې دی عامل ادارې کیږي یو قابلیت ورته توصيه وکړي چې مخکې دي چې دی هم لاخلي دی باید کوم کارونه وکړي کوم سي هغه ټول شرایط خپل ځان پلی کیای ماده کی ځان ته چې کوم شاینه نه باید د پریزو کې کوم شاینه داو کې.
دا چې یو مور ولې سوی شکل یا مایوب ماشوم زیږوي نسایی ولادي ډاکټره فریده مرخیلی د یو څو عواملو یادونه کوي.
سوی اشکال ولادی یا انمالگان دی ولادی دی حق امراض دی سی پا داخل دی مور دی نست که ماشومان پا غبان مبتلا کی گی. دا سوی اشکال ولادی که دی سی لحر وسیلی نپیده سی اول سن دی مور که کمتر لعطول سو یا جگ لسلویختو وی دی پلار سن که زیادر لپنزوس کلو وی یا هم کروموزومی دی آفاد دی کروموزومی ورتوی یا غب داخل دی وجود دی انسان کی دی یا هم کمبود دی بعض ویتامینو و منرالو دی. او مهم شای سید دلتا پا افغانستان که دیر زیاد ده کمبود دی وینه ده آقودی تا چی دی دوی وینه پورانی یا مکملانی منگا کمبود دی فولیک اسید ورتوایی سر رقم دوا ده. او مهم خبره پا خپل سر دوا خوراک یا بعضی شایان نه استفاده که بود دیسی سبب دی سوی اشکال ولادی کی.
ډاکټر امرخیل د مایوب ماشومانو د پیدا کېدو یو لوی لامل د حمل په جریان کې د مور لخوا په خپل سر د دارو درملو کارول یادوي. وایي د امیدوارۍ په وخت کې باید مور هیڅ درمل د ډاکټر له مشورې پرته ونه خوري.
په صورت عموم بغیر له هغه دواګانې چې ویټامینونه دي نور ټولې دواګانې په زمان د حمل کې امکان لري سوی اشکال د ولادي په وجود راوړي. هر مور ولو که یو پرستامول هم د خپل سر د دې لخاطر خوري باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي. د دې لخاطر عام دیده شن په کورو کې چې ډېر په زر پرستامول خوري او سر دردی ده. اما که فکر وکړو دا مور که مشکل دی زیړی ولري یا په سابق کې تیر کړی وي یا هم جګر کوم آفات ولري پس پرستامول ورکول بر له واسه دې مور ته ضرر لري دغه ماشوم ته هم ضرر لري. یعنی دا یو ساده دوا وه. په عموم صورت باید ټولې هغه دواګانې څه یونانی دواګانې دي او څه هم طبي دواګانې کولی سي په زمان د حمل کې سبب د سوی اشکال ولادي سي.
له خپلوانو سره د واده کولو په وجه هم کیدای شي ماشوم مایوبه پیدا شي. اغلی مرخیل وایي په خپلوانو کې واده کول هم کیدای شي په ارسي ډول د ځینو ناروغیو انتقال ته زمینه مساعده کړي او ماشوم مایوبه پیدا شي. نوموړي همداراز زیاتوي د مایوبه ماشوم په زیږولو کې مور هیڅ ملامت نه ده. ځینې عوامل دي چې د دې باعث کیږي چې ماشوم مایوبه پیدا شي.
موضوع د خپلوي یو آفت ارسي ده که دیسی هم اغا موضوع کروموزومو ده چه بعضن کروموزومو نسی پا وجود خلکو که دی پا ارسیت که دیر رول لری. خپلوی سر دیر نیزی مخصوصا دی پلار لطرف ها اغا خپلوی دیر مهمه ده چه اغا دی اکثرا کروموزومو نه نه ماشومان زیتر کروموزومو نسبت مور تا لپلار اخلی پس اغا دی خپلوی که ولری مثلا دی تروزوی ده تر لور ده یا هم پمدغ شکل دی پلار خپلوانی وی اغا که سوی اشکال ولدی فوق العاده زیاد. نگاه طبابت خوب ده که مور به صورت
مقصره نه ده په هغه حالت کې کدی په خپل سر دوا نه خوړلی او که دوا یې خوړلی توان مور مقصره ده په هغه حالت کې مور مقصره نه چې د خاوند عمر له 50 کلو جګوي په کې مور مقصره نه ده او په هغه حالت کې چې دوی سره خپلوي ولري د ارثیت موضوع ده په دې کې مور مقصره نه بلکې پلار مقصره ده په دې حالت کې چې کروموزومونه د لري له پلار اخیستل کیږي پس تقصیر د مور په دې کې هیڅ نشته که مور کم خونوي امکان لري انومالی په وجود راسي سوې اشکال د ولادي او که مور بعض دواګانې یا بعض ویتامینونه په خپل سر ځان سره اخلي هغه امکان لري موضوع پوښتنه
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com موږ د کابل خار د ملالۍ زیګنتون ته چی په کابل کې لوی نسایي ولادي روختون دی ورغلی وو او هلته مو د دې روختون له سرپرستی حفیظ عمر خیل نه پوښتلی چی د تیر کال په جریان کې په دې روختون کې څومره مایوب ماشومان زیږیدلی او د داسې پیښو ګراف پکوم حد کې دی
اول شپږ میاشتې کې تقریبا 15 واقعې موږ درلودلې مختلف و هم د اطراف نه و هم د کابل نه په خو پر طلبان ډیر کم بود راغلی د دې خاطر چې هر خواته سی کلینیکونه است او هر خواته هم د خپل وزارت سرطانی له طریق د میډیا او له طریق د صحی پیامونو ډیر اغیز دي ډیر اغیز لري او په هر حالت کې هم مدیر آسانتیا و دې ته پیدا کړی دي
ساعت 11